پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو پرونه خپرونه کې به واورئ چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ادا کوي چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو د څه باندې 2000 محلونو خیالي رایې ډیټابیس یا معلوماتو ته شاملې شوي دي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واورئ چې متحدو ایالاتو د فرانسې پر هغه وړاندیز انتقاد کړی چې وایي د داعش ډلې د زرګونه نیول شویو غړو محاکمه دې په عراق کې وشي. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکالیم او دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام خبرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
د ناتو مومن شوای ناتو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي او روزي څو د خبره یقیني کړي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش بیا هیڅکله په افغانستان کې ځاله ونه کړي. د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو یو اړوند زندان او یو کلینیک د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړ شوی او د پاکستان په جنوبي صحرایي سیمه کې تیر شپه د سختو بارانونو او تندرونو د غورځېدو په ترڅ کې لږ تر لږه 20 کسان وشل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د ناتو عمومي منشي وايي ناتو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي او روس یې څو دا خبره باوري کړي چې د اسلامي دولت په نوم وسله واله ډله یا داعش بیا هیڅکله په افغانستان کې ځالن نه کوي. یان ستولتنبرګ پرون د داعش ډلې پر ضد اطلاف کې د شاملو ډیرو هیوادونو د چارواکو په ګډون په واشنگټن کې په یو غونډه کې په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په څنګ کې ولاړ وویل، ناټو او متحده ایالاتو موافقه کړې چې د دوستو هیوادونو د پوځي ځواکونو د وړتیا د لوړولو هڅو ته به دوام ورکوي څو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې پیاوړي شي. د ناټو عمومي منشي د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل یو مهم پرمختګ وباله او زیاته یې کړه چې دا ډله به هغه ځای چې په سوریه او عراق کې لماتې وروسته یې په افغانستان کې ځای موندلی و بیا هیڅکله ترلاسه نه کړي. د ننګرهار ولایت چین ولسوالۍ او شمیر نورې سیمې د داعش ډلې د وسلوالو ځالې ګڼل کېدې، خو د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي د یکشنبې په ورځ وویل چې داعش ډلې په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د ننګرهار د سپین غره په لمنو کې د دې ډلې وسلوال فعالیتونه لري. د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو اړوند یو زندان او یو کلینیک د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړ شوی دی. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي تیره شپه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې د عملیاتو پر مهال په زندان او کلینیک کې څوک نه و، نو ځکه څوک نیول شوي یا آزاد شوي نه دي، خو مخکې هغه کسان چې دوی نیول یا به یې ځورول له همدې زندانه به یې کار اخیست. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا پاکستان په جنوبی صحرایي سیمه کې تیر شپه د سختو بارانونو او تندرونو غورځېدو لږ تر لږه 20 کسان وشلې. د سند ایالتي حکومت ویان سید غنی ویلي چارواکو په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او د سند ایالت د تر دښتې ته یې ژغورون کې ډلې استولې. د غنی په وینا لسګونه کسان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي د هغه ټپونو له کبله یې درملنه شوې ده چې د تیرې شپې په بارانونو او تندرونو کې وراوختې دي. دا امکان شته دی چې د مرګ ژوبلې شمېره له دې زیاته شي، ځکه چې ځینې کلي لرې پراته دي او لا هم د ژغورنې ډلې نه دي وررسېدلې. د امریکا متحده ایالاتونو د فرانسې هغه وړاندیز غیر مسؤلانه وباله چې پکې ویل شوي په زرګونو توقیف شوي افراطي وسلوال دي په عراق کې محاکمه شي. واشنگټن او د هغه اروپایي متحدان په خپلو کې پر دې هم لانجه لري چې په سوریه کې له زرګونو توقیف شوو افراطي وسلوالو سره څه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویل اروپایان او نور هیوادونه چې د داعش ته وسلوالو پر ضد جنګیږي باید خپل اتباع چې په عراق او سوریه کې توقیف شوي بیرته تسلیم کړي او قانوني چلند ورسره وکړي. دا پامپیو په خبره له دې سره به داعش ډله ونشي کړی په دغو جګړه ځپلو هیوادونو کې لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې د داعش ضد ائتلاف ته سبان دي ډیر شخړو هیوادونو یوې غونډې ته ویل د ائتلاف غړي باید د داعش د ډلې په زرګونو تروریستي جنګیالي چې په توقیف کې دي بیرته تسلیم کړي. د ائتلاف غړو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه پریکړه اندېښنه وښوده چې تیره میاشتې له سوریې د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه کړې وه. فرانسه، برتانیا، نور اروپایي او د منځنۍ اسیا هیوادونه خپلې خاورې ته د افراطي وسلوالو له ستنېدو او هلته له محاکمې سره لیوالتیا نه لري. دا ایران چارواکو د پټرولو پر رانیولو سهمیه ولګول او د تیلو بیې د پام وړ زیاته کړه. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د مالی بندیزونو له کبله د ایران اقتصاد په سفل کېدو دی. د ایران د نفتي تولیداتو د ویش ملي کمپنۍ نن وویل د دې سهمیه له مخې د هر شخصي موټر خاوند د 18 لیټر تیل رانیولی شي. د دې ادارې په خبره د هر لیټر تیلو بیه به له 9 سنټو څخه 12.5 سنټو ته زیاتیږي. د ټیکسي موټرو او امبولانسونو لپاره به دغه حد څه باندې 1500 لیټر او د هر لیټر تیلو بیه به 12.5 سنټه وي. په ایران کې د حکومت د پراخې سبسایډۍ له کبله لا هم د تیلو بیه د ټولې نړۍ په سطحه ټیټه ده. که څه هم ایران د انرژي پراخې زیرمې لري، خو د تیلو د چڼولو په برخه کې د کم ظرفیت له کبله دغه هیواد نشي کولی په ملي سطحه د خلکو د اړتیا وړ تیل برابر کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ویلي چې د میانمار یا پخوانۍ برما د پوز لخوا د روهینګیا مسلمانانو پر وړاندې د بشري جنایتونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره یې د دې محکمې د څارنوالانو غوښتنه پرون تایید کړه. د روهینګیا د اقلیت مسلمانانو لوله کډیر ضرورت وګړي له 2010 کال راهیسې د میانمار د پوز د عملیاتو په نتیجه کې د خپلو مینو پرې خودو تاړ شوي او بنگلاديش ته کړه شوي دي. د ملګرو ملتونو څېړونکو هم ویلي دي چې د میانمار د پوز عملیات د قومي تصفیې یا جنوسایډ په نیت شوي، خو د میانمار د بودایي مذهب او اکثریت حکومت دا تورونه ردوي. د ICC قاضیانو هم دا راز ته د محکمې لوی څارنوالي ته پراخ صلاحیتونه ورکړي څو د دې حکم په چوکاټ کې د هغو جنایاتو په اړه تحقیقات وکړي چې د دې په درخواست کې نه دي یاد شوي او یا په راتلونکي کې د پیښېدو احتمال شته.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي چې د نږدې 2000 محلونو خیالي رای هم د انتخاباتو د کمیسیون په ډیټابیس کې حساب شوي دي. په دې اړه به هڅه وکړو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غبرګون هم واخلو. په نورو مسایلو کې د لشکرګاه د برېښنا ریاست له هغو خلکو چې د دې ادارې دروازې بندې کړي دي غواړي چې دوی ته اجازه ورکړي څو خپلې چارې پر مخ بوځي.
ورځ په ورځ زموږ خدمات تقریبا درېږي. موږ هغه کوم اداري پروسس مخته نه سوړلی، نو په دې خاطر امکان لري زموږ خدمات بیخي ودرېږي.
د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحد ایالاتو د فرانسې پر هغه وړاندیز انتقاد کړی دی چې وایي د داعش ډلې د زرګونه نیول شویو غړو محاکمه د په عراق کې وشي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایه زما حق خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ادا کوي چې په انتخاباتو کې د نږدې 2500 خیالي محلونو رای حساب شوی دی. د دې ډلې مرستیال اسدالله سعادتی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د دې محلونو هیڅ ډول معلومات نشته، خو کمیسیون د موجودیت ادعا کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د فیروزه عزیزی په راپور کې واوري.
عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنې ډلې له رسنیو سره هغه 15 مسایل شریک کړل چې په وینا یې له انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره پرې اختلافات روان دي. د دغې ډلې مرستیال اسدالله سعادتی وویل چې کمیسیون باید د خیالي محلونو د رایو په تړاو وضاحت ورکړي.
2400 محلی است که ادعا میشه وجود دارد، اما هیچ کسی از وجود از اینا تا چند روز پیش اطلاع نداشت. مشکل اساسی این محلات خیالی است که هیچ نوع معلومات بایومتریکی اشخاص که جز شرایط اساسی قانون و طرز العمل و لوایح هست در مورد این 2400 چند محل وجود ندارد.
آقای سعادتی، نور موارد چې د دې خبره د کمیسیون او دوی ترمنځ د اختلافاتو لاملونه او بلل د انتخاباتو د ورځې له وخت اضافه د رایو اضافه کول د 50,000 هغو رایو موجودیت چې معلوماتي تکراری دي، د رایو ورکولو د ځای نه خلاف په کورونو کې د صندوقونو ډکول، او بل دا چې د لادرکه شویو بایومتریک دستګاو په تړاو څرنوالۍ ته هیڅوک نه دی ورپېژندل شوی. د ثبات او همپالنې ډلې ټینګار وکړ چې کمیسیون او نړیوالې اړوند ټولنې یا بنسټونه دي د رایو د شفافیت په برخه کې دوی ته وضاحت ورکړي. تېره شپه، یعنی د پنجشنبې په شپه، هم د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسې په تړاو د ولسمشرۍ کاندیدانو ته د اعتراضونو لپاره یې د انتخاباتو کمیسیون ته دوی سره ناسته درلوده، او دغه کمیسیون د دارالانشا د مشر حبیب الرحمن ننګ په خبره کاندیدانو ته د 240,000 هغو رایو په تړاو چې دوی پرې اعتراض درلود وضاحت ورکړ. د ښاغلي سعادتي د خبرو او څرګندونو په تړاو مو غوښتل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظر هم ولرو، خو تر دې دمه له دغه کمیسیون نه څوک خبرو ته حاضر سوي نه دي. بلې تکل صاحب،
ډېر زیاته مننه. فیروزه، قدرمن اوریدونکو، موږ هڅه کوو چې د ثبات او همپالنې د ټیم د دې ادعا په اړه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غبرګون هم واخلو، خو تر اوسه پورې له پرله پسې هڅو سره نه یو توانېدلي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویاندویانو سره زموږ اړیکه ټینګه شي، خو هڅه کوو چې په همدې خپرونه کې د دوی نظر را واخلو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند ولایت د برېښنا رئیس وایي که د ریاست دروازه خلاصه نه شي، پر 1600 کورنیو به برېښنا بنده شي. نږدې درې اونۍ کېږي چې د لشکرګاه اوسیدونکو د برېښنا د ریاست دروازه بنده کړې ده، او د برق د لوړې تعرفې د ښکته کېدو غوښتنه کوي. اعتراض کوونکي چې د ریاست مخې ته یې خیمه وهلې، د برېښنا د ریاست مامورین کار ته نه پرېږدي. دا چې په خیمه کې ناست کسان څه وایي او د برېښنا د ریاست چارواکي څه وایي، جزئیات یې د الیاس دایي په راپور کې واورئ.
په لشکرګاه کې د برېښنا د ریاست مخې ته د اعتراض د خیمې درېیمه اونۍ پوره کېږي، خو د لوړې تعرفې پر سر راپورته سوې لانجه لا هم نه ده هواره سوې. د هلمند د برېښنا رئیس وحیدالله عزیزی وایي که تر څو نورو ورځو پورې هم د دوی د ریاست دروازه تړلې پاتې سي، پر لشکرګاه برېښنا بندېږي. ښاغلی عزیزی چې د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل، د دوی اداري کارونه بند دي، یو شمېر وسایل خراب دي، او د موټرونو تیل یې خلاص شوي دي، چې دا کار د برېښنا د خدمتونو مخه ډب کولی سي.
روغانیات مو خلاصېږي، موټران مو ترمیم ته ضرورت لري، او همدارنګه زموږ میاشتنۍ بودیجه باید مشترکه وسي. موږ باید هغه اسناد جوړ کړو، مرکز ته ولېږو، د هغه څخه وروسته موږ ته باید هغه روپۍ راواسته وسي، موږ د راوباسو. ولې ورځ په ورځ زموږ خدمات تقریبا درېږي، تران مخرب دي، چې موږ هغه کوم اداري پروسس مخته نه سوړلی، اداري اصول مخته نه سوړلی، نو په دې خاطر امکان لري زموږ خدمات بیخي ودرېږي.
د برېښنا رسول په نږدې ورځو کې د دوی لوړ پوره احاط لشکرګاه ته راځي چې د موټرزونو سره روانه لانجه حال او د برېښنا د پر مناسب قیمت وټاکي. د لشکرګاه د برېښنا هر کیلووات په شپږ امریکایي سنټ دی، چې د ازبکستان او ترکمنستان تر وارداتي برېښنا دوه امریکایي سنټ ګرانه ده. مترزان وای تر غوچې د کجکی د برښنا تعرفه د وارداتي طریقې کم سوي نه وي، اعتراض ته دوام ورکوي.
زموږ خیمه به تر هغه وخت پورې دوام وکړي تر څو چې زموږ د بیل قیمت ارزان نه شي. موږ د خیمه ته دوام ورکو، او زموږ د ډیزلي برخې او وارداتي برخ باید فرق وسي. باور وکړه، سل ډېر ظلمونه زموږ سره روان دي، ستر ظلمونه زموږ سره د هلمندیانو سره کېږي. نو دا خیمه به او دا کانچنر به ترغه وخت پر دوام کوي تر څو چې زمشته یو مثبت جواب رانه کی
ول کیږي دغه ترکی کمپنی سره په قرارداد کې د کجکی هر کیلووات برښنا په 15 سنت منل سوی دی چې دمګړې د برښنا د تولید د دوهم فابریکه او د بند د دوهم پاس کارونه کوي دا قرارداد د جمهوریت ریاست او ترکی واویا کمپنی ترمنځ سوی دی اوس که حکومت د لشکرګا د اوسیدونکو سره د جوړ په خاطر د برښنا قیمت راښته کوي اړ دی چې د بلې لارې د ترکی کمپنی د هر کیلووات شپږ امریکایي سنت ور برابر کړي مودې راستای د ازادۍ رادیو هلمند
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ ناوې کلي ته له 15 کلونو وروسته د سلګونو بې کوره شویو کورنیو د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوې دغه کلی 15 کاله مخکې د پاکستانی پوځونو د توپچی حملو او هلته د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله خالی شوي و ټول کورونه ړنګ و ځمکې شاړې وې او باغونه یې هم وچ شوي د ازادۍ راډیو خبریال روحله انوري دې کلي ته تللی او دا راپور یې برابر کړی
د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ اړوند د ناوې کلی چې د ډیورن له فرضي کرښې سره نږدې پروت دی د پاکستاني او توپچي بریدونو وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله ډیری کورونه او جوماتونه ړنګ شوي او په سلګونو کورنۍ د سیمې پرېښودو ته اړې شوي وې دغو کورنیو پوره 15 کاله په نورو سیمو کې له ستونزو ډک ژوند تیر کړی خو اوس خپلو مینو ته ستنېږي دوه تنو ازادي رادیو ته ول
زمانو حاجی محمد عظیم دی یو کور نه کړو باس زما کور مثلا خالی کا زبل کوټ لوخی تړاو مثلا دغه سن یو سخت یو یا مثلا مال 2000 کرایه راکا مال 15000 کرایه راکا پاغیز من غریب خلکو وسم نه کیده د شکور بم ګوت چې پاغی ک به یو چار پم وخت نه تیراو مثلا من مجبوری و
نو می افضل خان من غورور د جنگ جګړو نه تلو او وس به ته واپس کې د خپل کور ته راستانه شو کورونم ټول سوی خراب شوی دی او وس د پوسټم زې په زیر شوې دا هرڅ هم نه راغله دی مې په دې راځي
دلته بچي په خوا په کوم زمکو کې شنه کښتونه ولاړو او په لیدو به د انسان زړه خوشاله کېده نن هغه سپيري پرتی دی او ونی بوټي اکثره وچ شوې دي په سرکانو کې د پولیساتو پولیسو د دریم کنډک قومندان ډګرمن نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل نو پاسته هم د ناوې پر کلی لار تللې ده هلته پراته پولیسي د لارې بندېدو په وجه زیاتو ستونزو سره مخ وو هغوی ته به یې اکمالات د هوا له لارې ترسره کول خو دوه میاشتې کېږي چې د دغې لارې په اوږدو او د ناوې شاوخوا سیمو کې پوځي عملیات ترسره شول چې ورسره زیاتې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې شوې
موږ د پخوا پرتله باندې نن زموږ دغه اکمالات د پرسونل دپاره زموږ تبادله د پرسونل دپاره زموږ هر ضرورتونه چې د خپل پرسونل دپاره دلته نو پات درې د امنیت په خاطر باندې توذیب شوې دي په اسانۍ سره کولای شو په ډیر کم وخت کې کولای شو خپل پرسونل ته کومک اکمالات او تبادله د پرسونل په ډیر کم وخت کې موږ وکړو د ځمکې د لاندې د موټر په واسطه باندې
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ستنیدونکو کورنیو ته د مرستو د ویش پر مهال وویل حکومت مو د مشکلاتو حل کولو لپاره هڅه کوي خو تاسو باید افغان ځواکونو سره د امنیت په ټینګښت کې همکاري وکړئ سو بیا د خپل کورونو پری خودوتا اڑ نشی
هر کورنۍ ته یو خیمه 50 کیلو وړو 50 کیلو اوریجه 10 کیلو دا 10 کیلو غړی او دو بوجی غنم 10 کیلو ګرامه دا په ابتدا کې دوی ته ورکول کیږي دښمن ته باید جای ورنکی او دوی له امنیتی ارګانونو سره همیشه باید په تماس کې وي او دوی حمایت کوي د غروب سرونو کې زمونږ سرحدي پوسټي وجود لري او دوی امنیت کاملاً تضمین دی
شاو خال شپکس و کورنۍ وسخه یو څل ویختي خپل کورونو ته ستانی شوی او دغه لړۍ به دوام وکړي د لومړی ځل دی چې په کونړ کې د جنگونو او د پاکستانی او توغندیو لویری به کوره شوی کورنۍ بیرته خپل کورونو ته ستنیږي
په نړۍ کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا ریاکشن په ټولو هېوادونو
کې حکومت جنوارې
له آسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو مين ته دغه وګورئ
ورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو په عراق کې د داعش ډلې د زرګونه سخت دریځو جنګیالیو د محاکمه کېدو په اړه د فرانسې وړاندیز غیر مسؤلانه وبله. دا هغه کسان دي چې په سوریه کې نیول شوي او اوس په توقیف کې دي. فرانسه دا وړاندیز په داسې حال کې کوي چې امریکا او اروپایي متحدان یې پر دې لانجه لري چې له دغو سخت دریځو سره څه وکړي. اسمت څاروان په دې اړه د تفصیل لپاره په سټوډیو کې راسره دی. څاروان صاحب سلام. اول دا چې د فرانسې د وړاندیز او د امریکا د مخالفت جزئیات لطفاً راته تشریح کړئ.
ډېر مننه تکل صاحب. د امریکا متحده ایالاتونو د فرانسې هغه وړاندیز غیر مسؤلانه وباله چې پکې ویل شوي د اسلامي دولت یا داعش په زرګونو توقیف شوي افراطي وسلوال د په عراق کې محاکمه شي. د دواړو خواو ترمنځ اختلاف په داسې حال کې رامنځته شوی چې د امریکا په مشرۍ د دیرشو هیوادونو ائتلاف په واشنگټن کې په یو غونډه کې ګډون وکړ. واشنگټن او د هغه اروپایي متحدان لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه په خپل منځ کې پر دې هم لانجه لري چې په سوریه کې له زرګونو توقیف شویو افراطي وسلوالو سره څه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل اروپایان او نور هیوادونه چې د داعش د وسلوالو پر ضد جنګیږي باید خپل اتباع چې په عراق او سوریه کې توقیف شوي بیرته تسلیم کړي، یعنی بیرته وروغواړي خپلو هیوادونو ته او قانوني چلند ورسره وکوي. د پزغرده ویلي چې د داعش غړي دي بیرته هماغو هیوادونو ته واستول شي چې ورڅخه راغلي دي او هملته دي بیرته په خپلو یعنی خپلو هیوادونو کې دي محاکمه شي.
Coalition members must take back the thousands of foreign terrorist fighters in custody and oppose it.
But دا د مایک پامپیو څرګندونه دي چې پرون په واشنگټن کې د داعش ضد ائتلاف د څه باندې ډېر شوخرو هیوادونو د استازو په حضور کې وکړي. د وویل د ائتلاف غړي باید د داعش ډلې په زرګونو تروریستي جنګیالي چې توقیف کې دي بیرته تسلیم شي، له هغوی سره دي د کړو ظلمونو په اړه حساب کتاب وکړي.
بله، نو څاروان صاحب، پامپیو ولې له اروپایي هیوادونو دا غوښتنه لري چې راشي او خپل د سخت دریځ غړي د تسلیم شي؟
تکل صاحب، امریکا اندېښنه لري چې که هر هیواد خپل اتباع چې د داعش غړي توب لري توقیف نکړي نو دا کسان به بیا په تهدید بدل شي. تاسو ته معلومه ده چې کله چې په عراق او سوریه کې دا جګړې روانې وي او داعش ډېرې پراخې سیمې ونیولې د دغو دوو هیوادونو، نو دا اتباع اکثره له اروپا او له مختلفو هیوادونو راغلی ول، دا وطلبه جنگیالی ول، دغه دوه هیوادونو ترغلی ول او جنگ یې کاو. په دوی په منځ کې په زرګونو اروپایان خصوصا فرانسویان او د نورو هیوادونو د برتانیا او د نورو هیوادونو اتباع دي. نو د امریکا غوښتنه ده چې دغه هیوادونو د خلک بیرته وروغواړي په خپلو هیوادونو کې د ماکه مکړي. لیکن اروپایانو اندېښنه اصلا دا ده چې دوی وایي چې دا کسان محاکمه کوي لوی خو په اروپایي وادونو کې خو محاکمه داسې اسانه هم نشي کېدی، باید کافي اسناد او شواهد او مدارک وي چې دې ټولولم ډیر اسانه کار نه دی. او بل خو دوی تشویش دادي چې دا کسان په خپل هیوادونو کې محاکمه کوي داعش هم یو خطرناک ډله ده، دوی به په دغو هیوادونو کې په یو جدي تهدید بدل شي، په دغو هیوادونو کې به حمله وکړي، دوی له حملو هم سخت اندېښنه لري. او امریکا به بل خو دا اندېښنه لري چې دا کسان محاکمه نشی په خپل هیوادونو کې او په عراق کې چې او په سوریه کې چې وس وضعیت خراب ده او ترکیه حمله کړې دي او دا کسان خوشی شي بیرته به دا کسان په یو تهدید بدل شي او له لاسه وتلې سیمې به بیرته ترلاسه کړي. امریکا وایي چې د دغو سیمو د تصفیه کولو لپاره ډېرې خواري کښلې دي او ډېر زحمتونه ایستلې دي. د ائتلاف غړو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه پریکړه اندېښنه ښیي چې تېره میاشت یې له سوریې د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه کړې وه. فرانسه، برېټانیا او نور اروپایي او د منځنۍ اسیا هیوادونه خپلې خاورې ته د افراطي وسلوالو له ستنېدو سره لیوالتیا نه لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لو دریان ویلي د دوه حکومت د زینو مشخصو جنگیالیو د توقیف پلوی دی، خو د په وینا اکثریت زندانی شوی کسان عراقیان یا هم سوریایان دي.
ملي او څاروان صاحب، په ځانګړي ډول فرانسه ولې نه غواړي چې د داعش غړي هغو هیوادونو ته واستول شي چې ورڅخه راغلي دي؟
تکل سب دیش موضوع ته مخکم اشاره وکړه چې دوی د محاکمه اندیشنه لري چې د محاکمه لپاره اسناد نه لري او بل د تهدید. خو یو بل موضوع چې ما یاد نه کړه دا چې دوی په عین حال کې لدی هم تشویش لري چې کدا کسان په خپل هیوادونو کې محاکمه کوي عامه افکار به وپاري شي د دولتونو په ضد. د عامه افکارو مسله هم په اروپا کې ډېر زیات مهمه ده، خصوصا په هغو هیوادونو کې چې دیموکراسي وي او هلته د رایه خبرې کوي، انتخابات کوي، نو هلته دې شي ته دولتونه ډېر پاملرنه کوي. دا به هم وایم چې شاوخوا 10,000 داعشیان یا د اسلامي دولت د سختریزي ډلې غړي د سوریې په شمال ختیځ کې بندیان دي. شمېر هم کم نه دی، نو طبعاً چې
هغه اندېښنې هم تقریبا پر ځای دي چې کله هیوادونه د اروپایي هیوادونو په زندانونو کې وي، حتی لغه ځای هم کولای شي چې تخریبي فعالیتونه ترسره
وکړي.
مننه اسمت څاروان. قدرمن اوریدونکو، د امریکا او اروپایي متحدانو ترمنځ د داعش ډلې د نیول شویو غړو د محاکمې پر سر د لانجې له وروستي حال نه خبر شوی. د هغه کسان دي چې په عراق او سوریه کې د امریکا د متحدو ایالاتو او د امریکا د متحدانو په عملیاتو کې نیول شوي دي او شمېر هم زرګونه کسانو ته رسیږي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د محل د خوست ولایت په ونوي خونځیو کې د زده کوونکو د څارندوی ټیمونه فعال دي. د دې ولایت د پوهنې د ریاست چارواکي وای په دې خوانیز کال کې د څارندوی ټیمونو د ښو فعالیتونو له کبله په خوانځیو کې نظم ډسپلین ښه شوی او د زده کوونکو حاضري هم ښه شوې ده. نجیب الله الوخیل د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وای په روان خوانیز کال کې په یو شمېر خوانځیو کې د څارندوی ګروپونو په جوړولو سره د زده کوونکو په حاضري، کړو وړو او نظم کې ښه والی راغلی دی. د پنځمه پورز د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو ته وویل د سراندوی د فعالیتونو له کبله اوس د کوونکي نشي کولای له ټولګي د باندې عبث وګرځي او خپل وخت ضایع کړي.
د پوهنې ریاست هڅه کړې چې د سراندویانو د ټولې په اجازه سره په خوانځیو کې د نظم او ډسپلین په برخه کې د پام وړ تغیرات رامنځته کړي. خپل د ځخونکو د وخت ځای کې دوه مخې نیولې، دوی هڅه کوي چې ځخونکو په خوانځیو کې حضور ولري، زده کړې وکړي او په عین حال کې د پوهنې ریاست پلان لري چې اوس خاري سراندوی ډله هم رامنځته کړي چې په خار کې به د ځخونکو کنټرول کړي.
په همدې ورځ د پوهنې ریاست لخوا د سراندوی ټولې یو شمېر غړي او خونکي چې لزانونو یې ورتیاوې خودلوي تقدیر شول. په دې ځای کې ګډونوالو ته د چاقوګانو، لاسي پنجو او نورو توکو هغه نمونې هم خودل شوې چې سراندویانو په تراشیو کې لزینو شوخ زده کوونکو ترلاسه کړي دي. د شاه فیصل او سلطان پر نومونو د خاري لیسو د زده کوونکو او د سراندوی د ټیم غړي وایي
د لپاره چې په خوانځي کې د درس لپاره د نورو زده کوونکو لپاره آرامه فضا برابر شي او زمينه د درس ورته برابر شي او همدارنګه په دیننه په مکتب کې د درسونو یا د ګډوډۍ او د احلال سبب ونه ګرځي.
موږ دغه دند لرو چې پولیس کې کوم شاګردان چې موږ د غوته درو هي ورکو چې د درس خپ شوق سره وای او خپل درس مخبوز.
د پوهنې ریاست د سراندوی د برخې مسؤل قمر خان کامران ویل روان خوانیز کال کې په یو شمېر خوانځیو کې د سراندوی ټولي فعال کړي او هڅه کوي چې په خوانځیو کې د نظم د تامین لپاره دا بهیر تر ټولو خوانځیو وغځوي.
موږ د دې وخت پر اجتا سره خبرې کوو په ونوي خوانځیو کې سراندیان لرو، در حال کې چې خوانځي مدرسې شپږ پنځوس دي. یعنی موږ هڅه وکړه چې په 1999 کال کې همدغه ټولو خوانځیو ته سراندیان فعال کړو تر څو د زده کوونکو په وړاندې هیڅ نوې ستونزه مخته رانه شي.
په خوست کې دا مهال تر د نیم ملک ډیر ماشومان، تنکي ظلمیان او ځوانان پر زده کړو بوخت دي چې دریمه برخه انجونې دي او تدریسي چارې د خواوشو اته زره خون کوله خوا پر مخ بیول کیږي. په وروستیو کلونو کې کورنۍ هم تر ډیره د زده کړو په ارزښت پوه شوي او خپل ماشومان ښوونځي، اخلاقي رویه، نظم او زده کړو ته هڅوي.
قدر منوریدونکو او سم پتلو تلو کې ستاسو څو پیغامونه چې د اس ام اس په وسیله مو ازادي رادیو ته استولې دي. جعفری په خپل اس ام اس کې لیکلي د انتخاباتو کارکونکو د خپل اعلاناتو کې منل او نه منلې د دوی مسؤلیت نه دی. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید پایلې ژر تر ژره اعلان کړي او زموږ انتظار ته د پای ټکی کیږدي. او عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مرجې ولسوالۍ نه لیکي انشاءالله زما په نظر سل په سلو کې دا امید شته چې د طالبانو دا مهم کسان انس حقانی او نور چې آزاد شي نو سوله به افغانستان ته داسې راشي چې افغانان به فکر هم نه کوي.